السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه ټاکل شوي. نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزړن یا پولیو خلاف د واکسین ورکولو تازه کمپاین پیل شي. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي چې دغه کمپاین به په ټولو ولایتونو کې پلی شي. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوي. د افغانستان ځینو محلي رسنیو په روان 2023 کال کې په غزنی کې د ګزړن یا پولیو د لومړۍ مثبتې پیښې راپور ورکړی دی. تیر میلادي کال په افغانستان کې د شپږو مثبتو پیښو د ثبت راپور ورکړل شوی و چې ټول یې په ننګرهار کې وي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د پولیو د ناروغۍ پکې ختمه شوې نه ده. پولیو یا د ماشومانو ګزړن یوه ویروسي ناروغي ده چې د مخنیوي یوازنۍ لارې همدا واکسین ښودل کیږي. د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهه ادعا کړې چې کابل او هرات کې د طالبانو شپږ سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي. دغه جبهه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې غړو یې د کابل د ومې ناحیې په واصل آباد سیمه کې تیره شپه د طالبانو پر یوې پوستې برید کړی چې دوه تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی. د خبر پاڼې له مخې تیر ماخوستن د هرات په انجیل ولسوالۍ کې هم د دوی په ورته برید کې دوه طالب سرتیري وژل شوي او یو ټپي شوی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د دې پیښې تایید نشي کولی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سهار نړیوال جام کې خپل لومړنۍ لوبه له یوګانډا سره پیلوي. د افغانستان او یوګانډا لوبه د جون په څلورمه د کابل په وخت د سهار په 5 بجو د ګیانا په پروډونس کې پیلېږي. افغانستان او یوګانډا تر دې د مخه شل اوریزې لوبې نوې سره کړې، خو یو ځل یې په 2009 کال کې یو ورځنۍ لوبې کړې وې چې هلته یې افغانستان مات کړی و. د افغانستان او یوګانډا د سبانۍ ټیم په اړه راشد خان چې لوبډلمشر دی څرګندونې کړي چې وړاندې خپرونه کې جزئیات درکوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویاند وی له پوځي پلوه اسرائیل په غزه کې خپل ډیر هدفونه ترلاسه کړي دي. جان کربی د څرګندونې پرون یک شنبه د امریکا له ان بی سی تلویزیونی شبکې سره مرکه کې کړي. د جرمني د ډی پی ای خبري اجانس په وینا کربی وړاندې ټینګار کړی چې متحده ایالاتونه دا نشي ویلی چې حماس څخه دری زډاله اسرائیل ته یو ګواښ نه دی، خو په خبره یې دغه ډله دا وړتیا نه لري چې د تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې په څیر پر اسرائیلو پراخ برید وکړي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. حماس د تیر اکتوبر په 1 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسانو وژل او 250 نورې برمته کړل. د دغه برید وروسته اسرائیل پر غزې غچ اخیستونکي بریدونه پیل کړل چې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا تر اوسه پکې څه باندې 6000 فلسطینیان وژل شوي دي. او جنوبي افریقا پرون د دغه هیواد د عمومي ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړې چې په وینا یې هیڅ ګوند د اړتیا وړ اکثریت نه دی ګټلی. اوس د ائتلافي حکومت د جوړولو په هدف د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ خبرې پیل شوي. د افریقا ملي کانګرس ګوند د شنبې په ورځ د ټاکنو د 99% رایو له شمیرلو وروسته خپل 10 کلن اکثریت له لاسه ورکړ. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. په جرمنی کې د یو افغان کډوال لخوا په چاړه وهل شوی پولیس سا ور کړی. د دې پیښې اغیز څه کېدای شي؟
کېدای شي چې دغه عمومي پالیسیګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
د طالبانو حکومت وایي هیڅ خبریال د خبریالۍ په قضیه کې له دوی سره زنداني نه دی، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه ورسره موافق نه دي.
هغه زما په سر پلاستیکي کڅوړه را کش کړه او زما پښې په اوسپنیزې ډنډې ووهلې. نږدې 3 شپې ورځې دې حالت دوام وکړ او وروسته ما ورته وویل چې زه هیڅ جرم نه لرم.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په نړیوال جام کې له یوګانډا سره لومړنۍ لوبه لري. افغان لوبډلمشر راشد خان پرې غږېدلی. او متحده ایالاتونه وایي غزه کې د جګړې دواړه لوري د اوربان څوپړاویزه طرحه ومني.
تر دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق یار سلامونه هم ومني اوریدونکو کده دغه ساعت تر پای زموږ ملتیا وکي په دوهمه نیمایي کې درته د ومی ورځې خبرونه هم خبرې دوته چمتو ده اوس هم راځو د دې پروګرام د سر راپورته د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز دی او پولیس افسر په مړینه خواشینی خودلې او ویلي دی چې د خلکو د خوندیتوب لپاره د هغه تعهد ډیر د قدر وړ دی د جرمنی د پولیسو دغه افسر چې ویل کیږي دی او افغان کډوال لخوا د چړې په گزارونو سخت پېښوي وو پرون پرختون کې ساور کړه بریدګر د جمی پورس په منهایم خار کې دغه پولیس په ګډون شپږ کسان د چړې په گزارونو ټپیان کړي وو د سیاسي چارو شنن کې وایي چې د کډوالو لخوا داسې تاوتریخجن پیښې زیات شي ممکن په ټوله کې د پناه غوښتونکو په وړاندې د جرمني پر تګلارو اغیز وکړي تفصیل له صفی الله ستانکزیاو
د منهایم ښار د پولیسو افسر نه ویشت کلن روین ایل لټ پیکېدو وروسته تر پرونه د ماشین په مټ څو ورځې ژوندی ساتل شوی و د راپورو له مخې دا جرمن پولیس د جمعې په سهار د سلیمان ای په نوم د یو 50 کلن افغان کډوال لخوا څو چاقو په غاړه او سر وهل شوی و بریدګر په منهایم ښار کې لیات پولیس مخکې لږ تر لږه 15 نور کسان چې د پاکس اروپا اسلام ضد ښي اړخې ډلې غړي وو په چړو وهل او ټپیانې کړل په ټپیانو کې د دې اسلام ضد ډلې د بورډ غړی مایکل ستورزن برګر هم شامل ده په جرمن پولیس باندې د چاخوګانو د گزارونو د تاریخجن شیبي عکسونه په خواله رسنیو هم لاس پلاس کیږي چې د کډوالو زد غن خبرګونونه پاره ولیدي بریدګر د پولیسو په دزو کې ټپي او له جمعې ورځې رئیس پروختون کې بسترې ده پولیسو ویلي چې بریدګر به هوخه ده او د پښتنو ګربېګونو لپاره لانه ده چمتو په جرمني کې مشت افغان کارپو او د برلین د پانتون استاد اساق اتمر ازادي راډیو ته ویل کته هم دا دی یو کډوال شخصي عملو خو کدا سي پیخي زیات شي د کډوال عمومي پالیسي ته زیان رسوي
زه ګومان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر د پاره شتون لري په هر صورت دا پیخه بده پیخه و لیکن کدا هغه پیخه تکرار شي نو بیا ورسته کیدای شي چې دغه عمومي پالیسي ګانو باندې مهاجر په مخ او مخصوصا در افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کی
تر دغه برید وروسته د خیاړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوې په منهایم کې یک شنبه له غرمې وروسته هم د خیاړخي ای اف دی ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول اخو بیا د دغه خیاړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاتېدلی وو خیاړخي دونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یويشت او پنځويشت مترو اوریدلای شي
ازادي رادیو څلروشت ساعته
د خبريالانو ملاتړي بنسټونه او یو شمیر خبريالان د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د چارواکو ورسته ادعا چې وایي هیڅ خبريال د رسنیز فعالیتونو لامل له دوی سره بندي نه دی ردوي او وایي چې همدا مهال هم ګڼ خبريالان د رسنیز فعالیتونو لامل نیول شوی او بندیان دي دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرسیال حیات الله مهاجر فراهي ویلی وو چې د دوی سره په زندانونو کې داسې خبريال نشته چې دغه حکم یا دغه جرم دی د خبريالۍ له کارونو سره تړاو لري تفصیل لا به د سپوږمۍ ناور
د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت نشراتي مرستيال حیات الله مهاجر فراهي په جوزجان ولایت کې په یو خبري غونډه کې ویلي چې اوس مهال هیڅ خبريال چې د خبريالۍ د کار لامل نیول شوی وي د دوی د حکومت په بند کې نشته نو موري د خپل خبرو په یو برخه کې چې زینو سیمه یې زوره سنې خبري کړي ویلي
ټول هیواد کې د خبري اعلان او د مرګ جوړلې سطح خپل سفر تر رسیدلې ده او هم دا اوس په هیواد کې موږ د ژورنالیست بندینه لرو چې جرم یې واجب ژورنالیستي جرم یې او د خبر رسونې په تور باندې بندي
خود خبریالانو یو شمیر ملاتړی بنسټونه او خبریالان دا ادعا ردوي د افغانستان د خبريالانو د مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې کمیټې مشر سمیه ولی زاده هم د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مرستیال ادعا رد کړه او وی ویل چې یو خبريال اوس هم د خپلو رسنیزو فعالیتونو په خاطر د طالبانو د حکومت په بند کې دی. نوموړې زیاته کړه
ادعا شده که خبرنگاران و فعالان
داسې ادعا سوي چې خبریالان او د رسنیو فعالین د بیان د ازادۍ او رسنیزو فعالیتونو په خاطر نه دي نیول سوي، خو د هغو معلوماتو پر بنسټ چې موږ ترلاسه کړي ډیری هغه خبریالان او د رسنیو فعالان چې په دې وروستیو کې د حاکمې ډلې یعنې طالبانو لخوا نیول سوي دي، له بده مرغه د رسنیو او د بیان د ازادۍ په برخه کې د دوی فعالیتونه او کار له امله نیول سوي او تر پوښتنو لاندې راغلي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز مخکې ویلي و چې یوازې په 1402 لمریز کال کې د خبریالانو د نیول کېدو 950 قضیې ثبت کړې وې. په همدې حال کې په افغانستان کې دننه یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم درې خبریالان د طالبانو د حکومت تر توقیف لاندې دي چې یو یې د رسنیزو فعالیتونو په تور په 2.5 کاله بند محکوم شوی دی. یو بل خبریال بیا چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د خپلو رسنیزو فعالیتونو په خاطر نیول شوی او شکنجه شوی، د خپل هویت د نه څرګندولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
هغه زما په سر پلاستیکي کڅوړه را کش کړه او زما پښې یې په اوسپنیزې ډنډې ووهلې. نږدې 3 شپې ورځې دې حالت دوام وکړ او وروسته ما ورته وویل چې زه هیڅ جرم نه لرم، زه د دې مستحق نه یم چې د ژورنالیستیکو کارونو په خاطر دومره شکنجه شم، خو له بده مرغه دوی ویل چې ته په راډیو کې وې او د اسلامي امارت پر ضد د خبرونه خپره کړي وو.
یوه بله ښځینه خبریاله چې ادعا کوي د طالبانو د حکومت د فشار له امله خپل رسنیز کار پرېښودلو ته اړ شوې او هم یې ونه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وضعیت په اړه وویل
د خبریالانو له عمده ستونزو څخه یوه د دندو نشتوالی دی او د اکثرو رسنیو سقوط او د بیان د ازادۍ نشتوالی دی.
طالبان چې تل یې ادعا کړې د اسلامي شریعت او د افغانستان ملي ګټې په پام کې نیولو سره د بیان ازادي ته ژمن دي، پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنې د وروسته یې په نورو برخو کې د محدودیتونو د لګولو تر څنګ پر رسنیو هم یو لړ بندیزونه ولګول چې ورسره ډیری خبریالان د خپل هیواد او دندې پرېښودو ته اړ شول. د ګڼو رسنیو د بندېدو له امله ګڼ شمېر خبریالان او د رسنیو فعالان بیکاره شول. په افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د بې پولې خبریالانو سازمان د مې میاشتې په 3مه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو بد هیواد یاد کړ. دغه شان د ګلوبل اکسپریشن سازمان په خپل کلنی راپور کې چې د مې په 1ویشتمه خپور شو، افغانستان د بیان ازادۍ له پلوه هم په نړۍ کې تر ټولو بد هیواد په توګه یاد کړی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو ولایتونو وضعیت لا هم کړکېچن دی او بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته اړتیا شته. دغه سازمان ویلي چې سیلاب ځپلې د څښاک پاک اوبو، روغتیایي خدمتونو، ښځینه ډاکترانو، روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په څانګو کې روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. تفصیل له سنا کاکړه.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او لویدیځ کې د سیلاب ځپلو وضعیت کړکېچن دی او د دوی د بشري او روغتیایي اړتیاو د پوره کولو لپاره د اضافي سرچینو راجلبولو ته بیړنۍ اړتیا ده. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې د شنبې په ورځ خپور کړی زیاته کړي چې یوازې د مې د 10مې او 11مې نیټو د سیلابونو له امله په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې 6000 کسان اغېزمن شوي، 1800 کورونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي او 15,000 کورنۍ بې سرپناه شوې دي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې د افغانستان په شمال او لویدیځ کې د مې په 18 او 13 د شدیدو بارانونو او سیلابونو یوې بلې څپې د غور، لس او د فاریاب 8 ولسوالۍ اغېزمنې کړې، چې له امله یې 300 ډېر کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. یا سازمان ویلي سیلاب ځپلي د څښاک پاکو اوبو، روغتیایي خدمتونو، ښځینه ډاکترانو، روغتیایي او رواني مشورو او د ساري ناروغیو په برخه کې روغتیا پاملرنې ته اړتیا لري. ډبلیو ایچ او وایي چې دوی او همکارانو یې د مې له 10 تر 15 پورې په شپږو سیلاب ځپلو ولایتونو کې 83,400 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي، چې 10% یې ښځې وي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل یو خوا دوی خپلې ټولې شتمنۍ له لاسه کړي او له بلې خوا د ناروغیو له ګواښ سره مخ دي، چې اوس د دوی اړتیاوې زیاتې شوې دي. د غور ولایت د شیخانو درې اوسیدونکي عبدالباقي وایي چې سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړي، د اوبو څاګانې د کارونې وړ نه دي او ماشومان یې د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي له امله په نس ناستي اخته شوي دي.
پرون مې خپل دوه ماشومان ډاکټر ته وروستل، د ګېډې درد و او نس ناستې درلود. پاکې اوبه نه لرو، لارې او پلونه خراب شوي، په ډېرې سختۍ اوبه راوړو. له دې سره سره هم ماشومان ناروغېږي. موږ غواړو موږ ته د څښاک پاکې اوبه برابرې شي. زموږ له لاسه هېڅ هم پوره نه دي.
د بغلان مرکزی ولسوالی اوسیدونکو میرویس وایي
خلک بیچارهګان په خیمو کې پراته دي، تشنابونه لري، په دښتو ته روان دي، څاګانې نه لري، د اوبو څښلو اوبه نورو ځایونو نه راوړي. مثلا مسجد او کلینیک کې پل وران دي، صحي هغه نسته. خیمو کې صحي خدمات ورته کیږي، هغه مشکله ده. تقریبا 10,000 کوره بې ځایه شوي دي. بغلان په اکثره ولسوالیو کې، په نورو ولایتو کې داسې مشکلات دي.
د فاریاب بلای د المر ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرؤف دا کوي چې دې ولسوالۍ ته اساسي مرستې نه دي رسیدلې او خلک په خپل کلي کې د ژوند د دوام لپاره د پاکو اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
یو خو غټ مشکلات دا دي چې زموږ په ولسوالۍ کې بس دغه لارې ډېرې خرابې کړي، د خلکو زراعت یې اوبو لاندې کړی دی او کوچنیان یې وړي دي او بل د اوبو ستونزې لري او لارې ډېرې خراب کړي دي. بس تګ را تګ ډېر په مشکلاتو سره دی، لکه مخکې چې لارې سمې اوس هغونه نه دي سمې، خرابې دي لارې مو.
د شنبې په ورځ د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د اړیکو کمیشنري ویاندویانو هم ویلي وو چې په افغانستان کې سیلاب ځپلي له بد وضعیت سره مخ دي او دوامداره مرستو ته اړتیا لري. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې وړاندې هم په سیلاب ځپلو سیمو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله د ساري ناروغیو د زیاتوالي خبر ورکړی و. په افغانستان کې وروستیو سیلابونو په داسې حال کې مرستو ته اړتیا زیاته کړې چې د اوچا د 2 میاشتې وړاندې راپور له مخې 1,40,000,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې حماس په غزه کې د څو پړاویز اوربند وړاندیز شوی پلان ومني، نو تمه لري چې اسرائیل به هم دغه طرحه تعقیب کړي. د اوربند پلان د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د جمعې پورز وړاندیز شوی وو. په عین حال کې د امریکا، مصر او اسرائیل ترمنځ خبرې چې د رفاه لارې د بیا پرانستو په هدف پیل شوې وې پای ته رسیدلي. تفصیل په دې راپور کې وو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویاند وایي که حماس د اوربند وړاندیز ته غاړه کېږدي، دوی تمه لري چې اسرائیل به هم دا پلان ومني. جان کیربي پرون له ای بی سی نیوز سره په خبرو کې ویل د اوربند پلان د پنجشنبې په شپه له حماس سره شریک شوی و. کیربي زیاته کړه د اوس لپاره متحده ایالات د حماس رسمي ځواب ته انتظار باسي. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تراګر سازمان ګڼل کېږي. دغې ډلې اوس ویلي د درې اړخیز اوربند پلان مثبت ګڼي. د غزې د اوربند پلان د وړاندې کولو په مهال ولسمشر جو بایدن وویل دا طرحه په یوې شپږ ونیزه دورې سره پیلېږي. د غزې ترانګې له ټولو سیمو څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل او د اسرائیلي یرغمل شوو او فلسطیني بندیانو تبادله به پکې شاملوي. بایدن ټینګار وکړ اسرائیل او فلسطینیان به بیا د تلپاتې اوربند په اړه خبرې وکړي او دا اوربند به تر هغه دوام کوي چې خبرې روانې وي. اخوا د مصر د حکومت ته نږدې رسنیو خبر ورکړی چې په غزه کې د رفاه لارې د بیا پرانیستلو په اړه امریکایي، مصري او اسرائیلي چارواکو ترمنځ غونډه پای ته رسېدلې. دغو رسنیو پرون د غونډې د پایلو د جزئیات له ورکولو پرته وویل قاهره یو ځل بیا د دریواړو لوریو د پلاوي کوربه وه. د مصر پر پوله د رفاه کرښه غزې ته د مرستو رسولو یو مهمه لار ده. غزه چې له تیرو 8 میاشتو راهیسې د اسرائیلو تر بشپړې محاصرې لاندې ده، له قحطۍ سره مخ ده او اسرائیل د رفاه له لارې سیمې ته د مرستو رسولو اجازه نه ورکوي. د مصر مصر د استخباراتو پر ریاست پورې اړوند د القاهره خبری شبکې د یو لوړ پوړي امنیتي چارواکي په حواله ویلي، د یکشنبې پر ورځ په غونډه کې د مصر امنیتي پلاوی د رفح د پولې د تړلو او د بشري مرستو د ورتګ د مخنیوي بشپړ مسؤلیت د اسرایلو په غاړه واچو. د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې په بریدونو کې د حماس لخوا په اسرایلو کې شاوخوا 1200 کسان ووژل شول. حماس همدارنګه شاوخوا 2500 کسان یرغمل کړل. تر هغه وروسته د اسرایلو بریدونه په غزه پیل شول چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې په پوره شدت دوام کړی. د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس تر ولکې لاندې دی وایي د اسرایلو په هوایي او ځمکنیو بریدو کې تر 6000 ډیر کسان وژل شوي دي.
تاسو زموږ غاغله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، اوس هم ورزو د کرکټ نړیوال جام ته د افغانستان او یوګاندا ټیمونه سبا په دغه کرکټ جام کې سره مخامخ کیږي. دا په دغه نړیوال جام کې د افغانستان لومړنی لوبوي. بیگا ماخستان د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر راشد خان یو خبری کانفرنس ویلی چې لوبډلې چمتو ده او دوی هیله څرګنده کړې چې په دغه جام کې به خې بریاوي ترلاسه کړي. تفصیل له بختیار ساحل او
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر راشد خان په رسنیز کانفرنس کې ویلي دي چې په روان شلوریز نړیوال جام کې خپلو سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی او د خو لوبو د ترسره کولو ډاډ یې څرګند کړ. د یکشنبې ورځې ماسخوتن ناوخته د کرکټ نړیوالې شورا یا آی سی سی په فیسبوک پاڼه په یو ژوندي رسنیز کانفرنس کې راشد خان د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ وښود او زیاته کړه چې اوس په ټورنمنټ کې د مخکې تک پر ځای په یوې سیالۍ تمرکز کوي. د خغلی خان په وینا لوبډلې په تیر 500 نړیوال جام کې ډېری عالی لوبې ترسره کړې دي، خو دا شلوریز نړیوال جام دی او دلته هر لوبډله کولی شي چې یو بل ته ماتې ورکړي. د نوموړي ډیر تاکید په دی و چې لوبغاړي باید په هر لوبه کې سلسلنه د خیر لوبې کولو کوښښ وکړي او هیڅ لوبډلې ته په کم سترګ ونه ګوري. هغه وړاندې وویل
سی ګروپ کې واقعا لږ ٹی 20 دا هاری او لوبډله کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، لکه څنګه چې نن تاسو د ویسټ انډیز او پینجیلو لوبه هم ډیره جالبه لوبه په دی و چې اخیره کې دواړو لوبو کولی شي یو بل ته ماتې ورکړي، خو بیا هم موږ به کوشش تا وکړو چې یو لوبه په هغې باندې سوچ وکړو چې اوله لوبه د موږ چا سره ده. هغه یوګانډا سره د کوشش پکو چې هغې کې ښه وځلیږو، څومره هم کوشش کوي چې ښه لوبه ترسره کړو او بیا هغې نه وروسته نیوزیلینډ ده، بیا پی این جی ده او سره اخیره میچ ویسټ انډیز سره ده. نو سخت آسان نه دی، څومره هم چې تیاری موږ نیولې ده څنګه چې لوبډله ده انشاءالله په لوبډله باوري ما او په دې چې انشاءالله دوی په میدان کې خزلېږي خېلو به درسره کوي.
افغان لوبډل مشر دا هم وویل چې دوه اونۍ وړاندې د کرابین ټاپوګانو ته تللي دي او دې چارې ورسره دا مرسته کړې ده تر څو د یادې سیمې له کنډیشن او ویشتنځایونو سره سمبلد شي. د نوموړي پټکو د اوسنۍ لوبډلې اکثریت لوبغاړو د ویسټ انډیز د کرابین لیګ په بېلابېلو کلونو کې سیالۍ کړې دي او په دې پوهیږي چې په کوم لوبغالي کې څنګه لوبه وکړي. دا ویلو ده چې افغانستان به د سې شنبې په ورځ د کابل پر وخت سهار 5 بجې خپل لومړۍ سیالي د ویسټ انډیز د ګیانا په ټاپو کې له یوګاندا لوبډل سره ترسره کړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
ازادۍ رادیو څلور ویش ساعته.
د طالبان او حکومت د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکو ته معاشونه نه دی ورکړي او په دې اړه د دولت یو شمیر کارکونکي شکایتونه لري او وایي چې له سخت اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لوی مشر د روان میاشتې په لومړیو کې د روان 1403 مالي کال بودیجه تصویب کړه. نور تفصیل له عبدې سپوږمۍ نه اورو.
په افغانستان کې د یو شمیر دولتي ادارو کارکونکي وایي د طالبانو حکومت دوی ته د 2 میاشتو معاشونه نه دی ورکړي چې له دې امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې معاشونه یې ورکړي. امید چې په پلازمینه کابل کې ښوونکی د ازادي راډیو ته وویل
موږ دولتي وظیفه لرو او څلور میاشتې معاش نه دی اخیستو. موږ خو د کور کرایه لرو، ډېره پکې ضرورت لرو، معاش نه دی اخیستو تر اوسه. باور وکړئ په جنجال یم. بس
د یوې بلې دولتي ادارې کارکونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او د کار ځای نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته یې ورته ستونزه یاده کړه.
مشکل یاد برې
زمون ستونزه دا ده چې ماشونه زندیدلی ده، هر چا ذهن او فکر په خپلو ماشونو کې دی. دا مهال زه له دوکاندار ننوایی او د ګازو له دوکانه پوره وړی یم. تل فکر کوم چې کله مو ماش راشي نو اسلامي امارت باید هڅه وکړي چې موږ ماشونه زر راکړي.
د یوې بلې دولتي ادارې کارکونکي چې د کورنۍ مشره او ګټیالۍ ده او دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم او د کار ځای یاد شي، ازادي راډیو ته وویل.
دوه میاشتې کېږي چې موږ ته یې ماشونه نه دي راکړي. د کور ټول لګښتونه مې په غاړه دي. پلار مې مړ شوی، د څلور میاشتې معاش مو نه دی اخیستی او لا تر اوسه د جوزا میاشتې هم پته نه لګي.
د دغو ستونزو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح مجاهد او د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت ویاند ولی حقمل وپوښتل، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د جوزا میاشتې په لومړیو کې په دوه میاشتې ځنډ سره د 1403 مالي کال کلنۍ بودیجه تصویب کړه. د دولتي ادارو د کارکونکو د ماشونو په ورکړه کې د ځنډ خبره په داسې حال کې پورته کیږي چې د ورځني خرڅ تر څنګ ډیری دوی په کرایي کورونو کې ژوند کوي او باید میاشت په میاشت د کور خاوند ته کرایه ورکړي. په تېر جمهوري نظام کې هم کله کله د دولتي کارکونکو د ماشونو په ورکړه کې ځنډ رامنځته کېده چې هغه مهال یې لامل د بودیجې د تصویب په بهیر کې ځنډ په ګوته کېده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM ویلي چې افغانستان په نړۍ کې له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې سږ کال شاوخوا 3.1 میلیونه انسانان چې د افغانستان د ټولو وګړو له نیمایي ډیره برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له ایران او پاکستان څخه د زرګونو افغان کډوالو په ستنېدو او وروستیو ورښتونو او سیلابونو ته په کتو یاد شمیر لا زیات شوی دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازادي رادیو د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو په لندو چپو او د ماخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ 2290 چپو خبرونه لري. اوس هم د دې خبرونې روسای راپور راخلو. وړاندې درته 19 پروګرام هم په دوهمه نیمه کې لرو. ومه ورځ خو اوس ورځو کونړ ته. په کونړ کې ویل کېږي چې نږدې 400 کورنۍ ته د پاکو اوبو خدمتونه برابر شوي. دا چې د پاکو اوبو دغه چوپړونه چیرته برابر شوي او خلک یې په اړه څه وایي، له روح الله انوري به واورو.
په کونړ کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی همکاري هڅې پیل کړې چې خلکو ته د څښلو پاکو اوبو اسانتیاوې برابرې کړي. د یاد ریاست مرستیال محمد یعقوب مسعود شنبه د جوزا په 12 ازادي راډیو ته وویل د نرنګ ولسوالۍ لمټک کې د 6 میلیونو افغانیو په لګښت 315 کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي. هغه له ځایي اوسیدونکو وغوښتل چې د ژورې څا پایپ سکیم د لمریزې برېښنا د ښیښو او نورو وسایلو ساتنه وکړي.
پروژه افتتاح کوو او د هغې افتتاح لپاره راغلی وو او هغه د کلي خلکو ته سپارو چې سپارښتنه ورته کوو چې هغې آینده کې د دې پروژې ساتنه وکړي.
د لمټک اوسیدونکي وایي پخوا یې په ډېرو ستونزو له لرې خوړونو او ویالو اوبه راوړلې چې هغه به هم ککړې وې او ډېری وختونه به د دوی د ناروغۍ سبب کېدلې. یو تن حضرت الله
مخکې زمونږ سره په دې کلي کې تقریبا یو کور و چې خواته به یو جوړ او یو شیبه و چې هغې له به حیوانات او انسانانو به ګډه استفاده ترې کوله. ډېر مشکل و، زنانه او ماشومان به ډېر لرې چې 3 کیلومتره 4 کیلومتره د اوبه وي د ولو ناولې اوبه وي هغو پسې به تلل او د هغو نه به د خوراک او څکاک او د جامو د صفائی دفار استفادہ کول پدی باندې موږ ډیر راضی نارینه او زنانه او د دې کدی سپینګيري مشران ټول پدی راضی او خوخي
د نارنګ ول سوالی په لمټک کې په داسې حال کې د شپږو میلیون افغانۍ په لګښت 315 کورنۍ د سخلو پاکو بو څخه برخمن کیږي چې د 1300 کلونو وچکالۍ ډیرې سیمې زپلی چینی کاریزونه او څاګانی وچې شوې دي
اوریدونکو په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسیدو وړاندې د ومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس په مکړی لاندو خبرونه ده ټاکل شوی نن په افغانستان کې د ماشومانو د ګزنی یا پولیو خلاف د واکسین ورکولو تازه کمپاین پیل شي دا خبره لو پولیو د خلاص افغانستان وی پانه په خپل ایکس پانه خبره کړي خو نور جزئیات نشته د ملي مقاومت په نوم د طالبانو ضد جبهه ادا کړي چې کابل او هرات کې 13 شپه د طالبانو شپږ سرتیری وژلي او ټپیان کړي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي او ازادي راډیو هم په خپل واک توګه د دې پیښې تایید نشي کولای د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا سهار نړیوال جام کې خپل لمړنۍ لوبه لا یوګاندا سره پیلوي د افغانستان او یوګاندا لوبه بعد د جون په 14 د کابل په وخت د سهار په 5 بجو پیل شي د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت شورا ویان ویل په وزي په لوه اسرائیل په غزا کې خپل ډیر هدفونه تر لاسه کړی دي جان کربی د غسرګندونی پرون یک شنبه د امریکا له ان بي سي ټلویزیونی شبکې سره مرکه کې کړی او جنوبی افریقا پرون دغه هیواد عمومي ټاکنو وروستۍ پایله اعلان کړې چې په وینا یې هیڅ ګوند د اړتیا وړ اکثریت نه دی ګټلی د افریقا ملي کانګرس ګوند د شنبې په ورځ د ټاکنو د 99% رایو شمیر وروسته خپل 10 کلن اکثریت له لاسه ورکړ
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنواره مو تاسو لې وی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورز خبرونه ترابور نن مو د چین له هغه روباټیکو سپي خبروم چې وسلې هم ګرځول شي حمله هم کوي او کشف هم پام دې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم دربانی ګور مولدی مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلويخ نوري کال لري پرتا د ځمکه بچیر بلا سیاره هم کشف کړی ده کابل کې بیا د سیمه په کچه بے ساری تجارتی کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی پوتین ویلی طالبانو سره اړیکې واړتیا ده امریکا ویلی کوم په رسمیت و پیژندل ناوړه پیغام بولري بایدن بیا افغانستان د امپراتوری او حاضره بللی
طالبان څه وایي طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې د کمونیستي ملت څخه احتمالا وایست خو هغه ته دا پسند نه کوي هغه غواړي تر څو د دایې پرانیستې حکومت
د دوه را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا طالبانو یو وار بیا دی غونډه کې د خپل شرطونو په منل کې دوه ټینګار کړی دی خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکزی د کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړي
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیص خبرونه راوځي کله وايي مرجو د تملاتړ له دې بیا وايي ټول د کندهار څخه اجازه وسی زه فکر کوم چې دا خپل دا شوی چې د طالبانو ترمنځ اقدار په کندهار کې دي او چې کندهار د کندهار شیخان فیصله کوي هغه بکیږي
خو چون کوم مل رامل چې دوی شروع کړی دي مخکې د غونډې نه د هغه کې دا سیخ کاری چې دوی کوشش وکړي او اطمینانونه هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي کومه ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړه نه کمیسیون سیاسي د مولوی عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغه کې دا تصمیم ونیو شو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بی ویزی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیې ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل دی. میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږې نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا به په توتانو خولې خوږي.
د هر ځای خلک راځي، د هرات راځي، نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي، بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربان ته ځي، و د الې ته ځي، و د باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د الې د تفریح لپاره. په دا باغ کې د الې غیږې چې د شالمار میله ده، تقریبا 10-15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، د الې تفریح کوو.
بیا هم ستړي مشي. تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسي او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له 2 کال راهیسې د سیمې د دغه هیرشوي هیواد په اړه د چنبازۍ او نوی بحث پرانیستی دی. د ولادیمیر پوتین په شمول تیرونه د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار ترڅنګ ویلي له خپل تور لسنه د دغه ډلې د ایستلو په تړاوي اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی، ورسره اړیکې ساتلې و اړتیا ده. په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړو چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی. خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې، او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپېژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري.
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبت اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي. ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه، یعنی کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول، په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته، روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره. یعنی دا اړیکې مخ په پرمختیا وې، که هغه په ځینو سیاسي چارو کې وي، په اقتصادي ځینو مسایلو کې وي، که حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوې.
بل ته څو خبرې دي. یو خدای ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ، اختار ورته ورکړ، او وی ویل چې که چیرې روسیا طالبان په رسمیت وپېژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري، هم د مرکزي آسیا لپاره، هم د روسیې لپاره، هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي. دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي، د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې، نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډیر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي، او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري.
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایدن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوري هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکان لري خبره ده. د جو بایدن په وینا د محل پرته لدی چې افغانستان کې پوځونه ووسی، په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته، خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم غړې له کوم لارو د داعش په ضد استفاده کوي. بلخوا د طالبانو ترڅنګ افغان سیاستوالو د بایدن څرګندونو ته غبرګونونه ښودلي او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي.
دا چې بایدن وایي چې امریکا کولای شي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي، د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري. امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې په اسمان کې چکری وهي او کچيري خطر احساس او په دې پوسی چې د القاعده یا د داعش مشران په ځای کې موجود دي امریکا د دې قابلیت لري چې هغه د منځه وباسي لکه الزواهری چې په کابل کې ووږي د بایدن د استلال وای چې شوس چې موږ راووتل د افغانستان څخه نور مجالته مشکل نه یو او مشکله سو هغه مشکل چې د داعش او د القاعده کنټرول وو هغه هم د ډرون دلاري وکړو او هم د پیسچ طالبانو ترلیږي دا هم یو نو رشوت چې طالبان تیر کوي چې طالبان په دې برخه کې شې اقدامات وکي او د داعش نغي وباسي او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي ځکه داعش د دې لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بل اخر د خپل تیر دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای ایوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عام افغانانو ترمنځ بحثونه پاره ولیدي. قلندر بعد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړي وي او لوسته طالبو پر ځای د طالبانو د ځایم لخوا د کورنۍ چارو وزارت اوسنۍ امرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینې فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړي دورې په څیر اقدام بلل خو یو شمېر طالبانو او نور فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد کا کړو هغه ټکه چې قلندر عباد یې پاړله تر اوسه سپیناوی نه ده کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه ده بلکې هغه د ډیر سرمایې له جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت په خوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوی وګمارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکو با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر شخص مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي نو د موین نیول تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت ده لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینه نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزښت خدمات شي کې ټول مسلکی کډرونه راجذب کی سیستم ته راولي او ارزښت خدمات وکي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کی. دا یو ډېر ښه فرصت ده ځکه چې د پخوانم ډېر کډرونه د دې سیستم نه استل شوی دي، دا غیر وظیفه غیر مسلکی کسان ته ورکړل شوی دي، په همدې لحاظ ده چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالش سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کډری پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زمونږ وزیر غیر مسلکي هم وي، پر سیستم دومره اغیز نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګراتک کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه غړ فرمان د درې مادي په اساس به د ترکی حکومت د روان جوزا میاشتې له 12 نه په دې تړون نور عمل نکړي او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړوي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړوند لغوه کولو علت نه دی ویلی خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت لارې دغه پاسپورتونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنۍ او غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډیر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورت نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
توانونه طبعا همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي ترڅو یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغه یې د خند او ځند بایس ګرځيږي. او د دې ترڅنګ طبي خبره ده چې د افغانستان د اوسنی نظام او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګ او به خوانده کوي چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او توان خلکو ته رسیږي. دا چې ولې د ترکیه جمهوریت دولت دا پریکړه کړې ده یو دلیل دا هم کېدلی شي البته دا د ګنګوسو په اساس باندې چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیه جمهوریت دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت او د ترکیه جمهوریت دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅه ولی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوحې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس ذاکر جلالی ټینګار کړی ده چې د دوحې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېیم غونډه کې د جوړونکو او کوربانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کیږي. جلالی زیاته کړي د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط نه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تر هغه چې دا غونډه به ناکامه شي خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایلې به دا وي چې د ټامبست ناست په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمی وبوي، اولیت به کمی و. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي نه نظامي ته، اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهانی ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سوې انحصاري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په یوه ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په یوه معنی چې یو خدای چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپل پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل څه بین الافغاني. نو طالبان هم دغه د پارن او د پرانګ ترمنځ راګیر دی وګوره چې کنداري شیخان بیا څه فیصله کوي.
ویلې چې شیز مو پښون کې به ډېر مخه کړی دی.
او سمجه واره کندهار ته سرور خاره کو هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. دا میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روانو اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړول دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخی روایتونه خی کله چې احمدشاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور په شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمدشاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمدشاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمدشاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه. سکال په دې میله کې د ارغنداب د باغونو ډالې بند او خوږو توتانو د شوقیانو تر څنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې سره د غیږ نیونې سیالۍ وکړي، خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دغه وخت جوړیږي دا میله د دا پهلوانانو لپاره ښه فرصت دی. د هرات سم راځي، د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره راځي، لکه سپین بولدک او داسې پنجوایي ولسوالۍ د سپیروان خلک دي. دا د لیرا د غیږې دغه د پاره میلې د پاره د لیر خپل غیږې باسي.
تختخپل ولسوالۍ هم دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه لري ادمن نه کګان دا هغه وخت ده. دا دې وخت ډېر بيخي ډېر وخت چې دې میلې چې دا شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
میله خو ولا ډېر شخندور میله ده. په خو خچور خلک وو ټول راکلل نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شي غیږې دي او نن د غیرتیان مرغلي دي. نو دا کندهاریانو د عراقیانو غیږې دي ډېر شي غیږې وزنه ساس کاله د کندهار ولادت سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د عراق سم راغلي دي، دا سپین بولدک کول سوالي څخه هم راغلي دي.
بلا دا د غیږې د ځوانان دي په شوسی وی دي. بلا دا شو شایسته غیږې دي د عراق ولادت د کندهار ولادت غیږې دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
په شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیږې باسي، د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان ته راځي، د هر ځای خلک راځي، د هرات ته راځي. نو درې ورځې دلته غیږې ایسته کېږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. دا باغ کې دلې غیږې چې د شالمار میله ده تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
او تیرونه بلاخره د افغانستان په یو لسوه ټنه شوکانی بار هغه لومړنی اورګاډی د ترکی وان خار ته ورسېده چې څلوېښت ورځې وړاندې د هرات له خواف او روزنک سټېشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاډی کابو دوه اونۍ ایراني لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو له امله درولو، حال دا چې افغان سوداګر په تمه وو له دغې لارې به په ارزانه ډول له افغانستانه ترکیې او اروپا ته صادرات وکړی شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1500 ټنه پورې شوکانې صادروي، افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل له ستونزو سره او خنډونو او تاوان سره مخ وي چې تر اوسه یې د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسېدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښت ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. او سم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجي عمر خان وایي په دې مرکز کې $1,000,000 پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا د سی فکر وکړه چې په حدود یو $2,000,000 پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. نن وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو $1,000,000 پورې باید کوشش وکړو چې خپله سرمایه ګزاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي ل خپل ټول پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې د ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره قامی تحریکونه قامی مشران قامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کوو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکي او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلې د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپل خبره کشیج دي. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ده کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره په پخوانی او اوسانی او زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو لپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دې د غورځنګ د ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره ایسا واخلي او د غورځنګ چې کوم قامی هدف دي چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوز کونړ په یوه غرنۍ سیمه کې د 15,000 نیالګیو د ایښودلو وه چې د ګڼو کارونکو لخوا یې هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام یې په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هرو شپږو میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې 4,000 نارنجان 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 50 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 650 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه د میلمنو د نندارې او ناستې ځایونه سیوري لرونکي څپرونه او نور ډیر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجالی به خبرې د مصر له ایرامونو نه خو به خبرې اس چې د 5,000 کالو په تیرېدو ورته لا هم تاریخ پوهان ګوته په غاښ دي. خو په چین کې به د مصر د ایرامونو په څیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړي. دغه غرونه هم د انلانګ ایرامونو په نوم یادیږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته وراړولی. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل همداسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینی روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شا هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته پخپله انتخابوي، هدف په نښه کوي او حمله هم پخپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګرځش په مهال کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږ وړه هم ده خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتیګراد اټکل شوې ده. خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینس پوهان په دې بوختي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللی جیمز ویب فضایي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن ومه ورځ هم رانغاړم. هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پاڼو له متفاوتې زاویې د دې جالبې خبرونې لیدل مه هېروئ.
تاسې اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.